پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسی زمون غاګل ازادي رادیو اورای په سر کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زادوی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د قربندی بازار په سمر مارکیټ کې د ورلګیدو لامل څلور تنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتي. او د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیل زادوی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیل زاد دا خبره پر ټوټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړی. خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین ور لګیدلی وو. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې وخصو درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوخت مالی زیانونو په اړه ویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي برا مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغه به دقیق اندور رسیدلی مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. منیر فرهاد زیاته کړ چې د ور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. د زندانیانو ویل چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه وخت لنومي واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل دی بندي چې له زندان نه په ټلیفون تماس نیولې او وایي چې بندیانو احتساب کړی دوی خپل شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نشي. د پروان د استیناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. د روستات په نوم د روسیې د ایسایي ادارې پرون وویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دی وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت د فیصدي 0.3 و. د روسي اقتصاد وزارت په خاډه نه خالص کورنۍ عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړی ربع کې 0.8 اټکل کړی و او د روسي مرکزی بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیز اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایی تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې لڅو میاشتو رئیسی کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخلاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقوقو څخه د سرغړونه او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت لامل انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. ورله مخه داسې اټکل شوې چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکه خوي. د سندرو دغه کلنې سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې و. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایرو ویژن سیالي لومړی ځل په 1950 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل ازادي رادیو مود افغانستان نو نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د بیتلر وای همدا شیبه بیت وینې تویدنه بند شي.
د طالبان کنټینیو ټو ریجیکټ peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بې ځای شوی دي. د خلک د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بې ځای شوی.
داعش یې چراله بس جنگ شروع کو د کې دوست او دشمن نه معلومې ده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړل.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خورونو د پټو د ارغندې غره کې په وخت چې ما په من ولې زول عزت راجک سول مټول ویني ویاره خپته.
د خبرونه په دوام کې د نن ورځې اقتصادي خبرونو هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان غوڼې خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنس د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رشمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رشمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته کنه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د درای وشمیرل شوې د ونه شول کولای چې دغه څوکۍ خپل کی، ځکه چې 240 ټول صاب او د باید یو سلو څلور دیر چلیریش چوکۍ تر لاسه کړی وی رای تر لاسه کړی وی خو د ونشول کول او پیو را کې پات راغه. اوس د کمال ناصر اصولي رئیس میرل کیږي چې آیا دای به وکول شي چې رای پوره کی کنه نه. مخکې تر د چهارشنبه پورز باندې دغه شوی ول د ریاست لپاره څلور کسان ولارول، خاغله کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازم رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50 جمعیو پوره نه کړي، خغلی رحمانی پوره نه کړي او که خغلی اصولي هم دغه 50 جمعیو پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي او به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د خغلی اصولي رای نه دي شمیرل شوی چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان خغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. خغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې 140 لازمې رایې چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه ورستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د بیتلر وای همدا شی بابایت وینې تویدنه بند شي. خاغلی بیتلر نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بلل دي. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیف بیتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace.
نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بیتلر وایي دواړو خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دب خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بیتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ ترسره کوي، خو په خبره دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنگ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی ګواښ یاد کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ دی وی د داسې نه دی چې موږ په وویاړو او خوشاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدل شي او په سوله ختم شي. بلې مراد سه په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې اوریدونکو ته وړاندې شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان څخه مو وریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دوی همدا شباب اتونه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سوله ته آماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د خغلی دف بیتلر مهمه او پورا مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدل شي. ازادي
راډیو جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روزه شست یا واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم بازی که قبلا نبوده ولی خوب است. روزانه 5-6 عراده موتر صادرات میره که در روزه شد بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده خبره در افغانستان در حیرتان و بندر للار قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجی هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادراتو لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
آمادګي نشته د دغه لپاره چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ د هغو لپاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات د هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتو ته صادرات ولرو.
کاغلی الکو وایي سکل به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمینی ډول 15 سلنه لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شهزاده سرای کې سبحانه اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 7 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 څلوېښت افغانۍ.
تاسې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان په ختیس کې په زرګونه کسان بې ځای شوي دي. دا خلک د طالبانو اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بې ځای کړي دي. بې ځای شوي په څه حال کې دي؟ د روح الله انوري رپورټ له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره شوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچای ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساری رستل.
د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځای سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدل دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپاتره ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په می میاشت کې خلک خپل کورونو بې ځای سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځای سوې دی چې په چپیدرې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې خپل کور وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزی کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چراله بس جنگ شروع کو دی کې دو سو دشمن نه معلومې ده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړې.
دلسوس کیسه کولی چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل، ځکه د خبره د افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوس پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس د دې کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 3000 پاکستانی روپۍ او چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په روسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی مارش د 1500 افغانۍ معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روجه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سربنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوه.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره وکړي چې مرسته را سره وکړي چې ماشومان را وغواړه دي. دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چیا چاره سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چپیدرې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ سوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړي دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپدره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیر احترام نکوي، د علما احترام نکوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د دې سره موافق نه دي.
شغل میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د مزکنی تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپل سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځای شوي کورنۍ بیرته چپیدرې ولسوالۍ ته تللي دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته ترشا شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوندورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه و ته اجازه هم نشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس به سر نوښت پاتې شو ځکه چې آئندې د دوه په خطر کې دی چې دا تعلیم ونه کړي نو اسې پاتې کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وای د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروی څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ کاری چې وکول شي دا خبره به ښې پایلې ولري.
مننه مراسم لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروی حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بیلابیلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سولیزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروی د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپل لمړنۍ څرګندونې کړي دي او ټینګار کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د یوې سولیزې اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له خوا ملاتړ کیږي د ناروی د یادې هڅې په اړه څاکسر عمل خوده.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروی ته نه دی تللی تایید کړی دی چې د غسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو منځګړې ته پایل کړی دی. خو دا رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تیر اونۍ ناروی ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتنی بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقوقو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوز د غوم لاټړ نه کړه او بیا سلګونه زر کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل سو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشي دوهم دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفت نوې په رايو کې د درغلي تورنو ور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واوریدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلاره تر کومه بریالۍ کېدای شي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهاله جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل شي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګری ځالې په نښه سي. د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړي سوي او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقالې کې یادونه سوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وی کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالی کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچېرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې ادارې پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. سه زمونږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګره اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له موقر څخه ازادي رادیو ته په خپل اس ام اس کې وايي افغاني زمونږ ملي هویت دی او باید افغاني په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغه مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدی له لیونا معلوم څخه اس ام اس کې وایي چې حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه د جګړې ته دوام ورکوي. په امداغرس شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د ندر شاکوټ ک امریکایان زمونږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دی لیکل شوی. زمونږ هیله ده چې اس ام اس په واضح الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ لزان ستاسو اس ام اسونه نشو لوستلای نو هغه څه چې ستاسو لیکي هغه اوریدونکو سره شریکونو. هیله ده چې اس ام اس واضح وي. اتل زابل نوې امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري، ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغاني خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي، او په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو، دولسمه بجې شوې دي. له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز ورو او پسې بیا د زهرو کاروان ونې خبرونه خبريږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. خغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ول متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورید خبرونې پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دل نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی متخطر 400 ډیر متادین راټول او د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د متادین راټولول د دې وزارت لنشي مواد سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 متادین د کابل خار لبیلا بیلوسی متخره غون کړي او بیا د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیاي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنوی ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشي موادو کارخانه هم پنهخه کیږي.
موږ په کابل خار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفق سو معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشي موادو جوړولو آتش پیته کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورس کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلي چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وای له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او دونه وروستي پیخه ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 4000 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمې ځوړې دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پختونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 1440 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشې موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کړل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي. په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولاستانی سیروم مې ماته ولګول سره بشکار ډاکټر اخرت ویل او د دې ګوډي خرابۍ په لاره نشله نګبه دی وهل کم دی وال
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواده داسې و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو
تر تا وښه چې زه یو کې صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لمنه مطلب ترازو. په تیر شمسي کال کې د نشې موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. لنشی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل کابل ولایت د نشی موادو د قاچاق په سلو لارې اوښتي او نړیوالي مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیت کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنی هیوادونو ته د نشی موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشی موادو قاچاقونکو ډاډه سوي چې په کابل کې لنشی موادو سره مبارزه په څه روانه ده. له همدې عمله دوی کولای شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړانې کوي.
په 1990 کال کې له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د نشې موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلات او د عدلي او قضایي مرکز لسرنوالانو سره مرسته کړي چې د هوایي ډګرونو لاري بهرنوي هیوادونو ته د نشي موادو د کاچاکو مخه ونیسي.
کابل د نشي موادو ډيري قضيه لري چې ډيره برخه د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. لنی کمرغه هغه خلک او ډلې نیول شوی چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو ډيري پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1990 کال کې په مجموعي ډول د خزو په ګډون 204 دیرس کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبای او ترکیه ته کاچا کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1990 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په کاچاک تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتي، له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
مشکل مواد مخدر
رای هر کوتا مدد د نشئی مواد ستونزه لنډه حل لار نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړي ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو ولسو کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاقونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1499 کال کې په مجموعي ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 1515 قضیه سپارل شوی چې د 1499 شمسی کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس ترنکوچ په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیسته په 24 کیلومتري کې پرته ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلی چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوې.
ما کوکنار بوټی نه دلدل بس صفر کې دلته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم راغلی دی، دلته ګرځېدلی دی. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکار خلک دي. څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښت دلته نه دلدل.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشه یي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالواسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشه یي توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو درمل بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوهه او د جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه شوی دی. بالخصوص موږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړ زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینونو کې په خپلو ناستو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماجی مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ځای کېږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشه یي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشه یي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې دوه لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولای. په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونو ته وهڅوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کیږي؟
روژه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر ده. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده، د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روژه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لی دنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید کې نه نشه وکړي، او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پرې راسي. که اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کوي، سکران ته ځي، قیاسې په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه یې ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دې کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې دا کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، هغه کار وکړئ د دنیای لحاظ چې هغه منافی دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نغله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوه سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده، اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. له دېنه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي، مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهار شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه ځنې څپو خبريږي او واست خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لسانس دی. په خوا یو بینز موټر او شکاروبار درلود، خو وروسته د نشول عمله کاروبار خراب سو او وسوال کول تاړ سوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخ کړ او تر دې مهاله له کوم ستونز سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویشت کلنه ومه، لیلیه ومه، په دی بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک و تورن و استاد و د لیلی دی. اوس دې وخت کې زه دولس بجې د شپې جیک شوم، کتلم چې دی ناست و خپل چبرکټ کې پرده یې کش ده له هیروینو نه استفاده یې کوله. زه جیک شوم، ما لیلی ده به ما تخامخا راکوي. ما چې دا له دې نه استفاده وکړه، یوه ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځو تر لس ورځو ده، داسې ما سره خلاص کړی و. نو ما نو څه کول، باسواد ومه، داسې نه چې کوم بېسواد ومه. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلی څلور کاله نور قزانه. دا سړی له موره، له خوره، له وروره، له هر څه نه جدا کوي. دوی به کومه وظیفه کې چې زه مقرر ومه پس د دې نو ته سره له وظیفې هم د صرف نظر وکړه، ویلی چې وروره دا عمل کې دا وظیفه د تانه ده. زه اتلس کاله په یو وزومه، دوه نوي کیلو ومه، اوس 50 کیلو یم. زه له شل ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، د ډېر په مشکل باندې دولس تانې سیروم یې ماته ولګول. زه له پیشکار ډاکټر آخر ته ویلي واور دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لنګ به دې وهل. هو داسې یو شی دی، سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نه فقط د اولاد فرض، اغیر باندې قد کړی فرض مونځ هم نه ده کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي، چې اوس لاسم ته غوایم ته چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نه شم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري اوسي صفر ته لري غورځوي، له کسبه دې لرې کوي، له خپله دینه دې لرې کوي. تګ راتګ 90% د انسان کموي، انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرې لرم، څلور کاله کېږي چې زه مې لغدري وړم شروع کوي، بېخبر راغلی کور ته نه یو ننوتلی. ما خویندې ژوندي دي، مړي دي، ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه چې وخته په جامعه کې تللو ده اوس یې نه لرم. چې په دې نشه کې وي، هر څونه که ته صادق مسلمان اوسې، دا له صداقت لرې کوي. عبادت دیم په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دیم په دروغو ده، فامیل سره کېناسېدم په دروغو دي. غون بچاره په ډوکه ده. نهه کاله مخکې مې یو سی سدسیه درلوده، د هرات په نامه خپله مې چلاوه، نور واړه موټه مې یو پایکشتو. ولې اوس زه یم، ما کچکول د پاستوره دیم پلان دي، ځکه نورې چنې دي پاتې. اور مې بمدغه لار وګورم، ورک میکروم ایرتون تلم تیلوبسی اکوما خرچه مې جوړ کړو، دا هغه خرچې سی وی یم چاته ورغم مې مولې مود پیسې راکې دي، خرچې پیسې نه نه مې ویل ورو کې ته سړی وي، تاسو به پلار پیسې درکړي. زه خو دې پلار نیم تاسو درکم وخت چې روان کړی مم پلان کار لاس په ویستې ټانګه شپږ نیم زره کاس مې خالي ورته راوست کور درم پټین اوس کوک چې څه کور موټه مال پیرات نه کې ولا ورکړې مې نه ده. درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ولا چې څوک راغلی موټه راخت ورغلم موټر مې خرڅ کړ په ولا کوزر ډالر مې خسته او تروز ټانکر سره بیرته په 3000 ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه پولیس دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو دا دي د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. اپا دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د نن او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنې ورغله؟
سم ډاکټر لا څنګه وی، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی نه
بس جواد داسې و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
ترا ته غوښه چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دی وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي
ها
هغه هم په خوا د شکر ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څه وکړه
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چرس چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ
ښه نو څه یې وویل
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې
دا څه وایې ولا عجیبه ده
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کیدی شي
بیخي ښه کیدی شي د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم وبه ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کړم بس همدا اوس سګریټای راکړه
جواده ته بختورې چې ما تیار سګریټې لګولای دی ها دا دې درواخله بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې د خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کشکا
خزه او خزه دا چیرته ورکه دلته راشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
ما خو دوا دلته یې خوا نه پوهېږم چې دا خزه چیرته یې ده یاره دا زما خزه خو هېڅ انسانه نه شوه
دا دې سړی راغلم څه دې راته ویله
ما دلته خپله دوا یې خوا اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاصه شوه
خوای هغه خو پرون خلاصه شوه زما هېره وه اوس مې را په یاد شوه
سړیه ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې ته خو پخوا داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوې
هو څو میاشتې کېږي چې چرس کوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کار هم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي چرس دوا نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.